درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته څلور اتیا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوال پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یوې چارواکې میلیندا ګوډ وویل دا مرستې به د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي او له کبله به یې څه باندې اووه لکه شپږ اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه څلور اشاریه پنځه درجې و، نن ماسپښین درې بجې او درې دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د جرمنی د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاری کار د شمال په درې څلوېښت کیلومتره کې تر مځکې دوه سوه پنځوس کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې دوه نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې شپږ نیم لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کیدونکو ناروغیو اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې څلور لکه ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینو بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. د ادارې ویلي د 2023 کال له پیله څه باندې زر افغان ماشومان چې له پنځو کلونو کم عمره وو د سکاروي له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې تیر اپریل میاشت یو سلو درې څلوېښت کسان د ورشتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په حواله ویلي چې تیره میاشت پاکستان کې د ورشتونو کچه بې ساري او په میاشتني حساب څه باندې دوه چنده زیاته وه. پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرشوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتې ده. په دغه ایالت کې درې اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له دوه ویشتمې د غویي میاشتې تر نهمې پورې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله یو سلو درې تنه مړه شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي یو څلوېښت تنه د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور نیولي دي. روټرز خبري اژانس د ترکیې د کورنیو چارو د وزیر علي پرلیکایا په حواله نن چهارشنبه وویل دغه کسان په دولسو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې شامل دي. اسلامي دولت ډله یادایش چې په وروستیو کې په روسیا او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمې ته یو ګواښ ګڼل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي د داسې اوربند هڅه کوي چې له مخې یې جګړه آرامه او اسرائیلي یرغمل او فلسطیني زندانیان خوشي شي. بلینکن پرون ویلي اسرائیل پلان لري چې جګړه ځپلي غزې ته د بشري مرستو د لیږد لپاره یوه لویه لاره پرانیزي. دا ډله دا لکه چې په تیر اکتوبر میاشت کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې منځنی ختیځ ته د بلینکن ووم سفر دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به ووري. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي د افغانستان له سفر وروستوي طالب چارواکو هیلي ورکړي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغه په تعقیب کې جدي ووسی.
د هلمند اوسیدونکو وایي د وروستیو ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطره ژغورل شوي.
فصل کې نوی پسده کومک د نن د کوټه د بارانو ورسو.
په کندهار کې دوکانداران د مالیې لوړوالي شکایت کوي.
لوحه می ځکه است کړله جه زر افغانی مالیه پر هغه د ټیکستی مالیه ده 15 متره دی ویل پر متر شپږ زر افغانی جه.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلو وره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوی ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوی. هغه ځوانان چې په کورنی کرکټ کې خزرې دلی وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغۍ له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم و د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغۍ له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه وه. سیف د چلډرن په یوه راپور کې ویلي چې نږدې 4 لک ماشومان د مخنیوي ور ناروغیو له زیاتوالي وروسته بشري مرستې او درمل ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د یو شمېر ماشومانو کورنۍ چې ځینو یې خپل ماشومان روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله له لاسه ورکړي او ځینې یې له خپلو اولادونو سره په روغتونونو کې بستر دي وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا غوښتنه کوي. په امریکا کې یو شمېر فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې د افغان جنو لپاره د منځنیو ښوونځیو پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړیو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم د لګولې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی ښځې وي له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری وو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړې دي دا هغه په تعقیب کې جدي ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي د جرګې پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي د نړیوالو سازمانونو سره، به هم دا موضوع شریکي تر څو چې په ګډه باندې د دغه ستونزې د حل لپاره لارې ومندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخانی ولیده. طالبانو د 1400 لومړی مریض کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د 12 ټولګي یو زده کوونکی وایي:
دا چې اوس مې مکتبونه نه دي شروع شوی، موږ دلته د هوم کلب هاي درس ورکوو، معلومات نشته، نو موږ خپل دوه سم سم کې درسونه نه دي نور، یعنې موږ دا ایده نه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا وختونه لرو چې سبا موږ پانتون ته ځو، که موږ دا درسونه صحیح ونه یو نو موږ امکان نه لرو چې موږ هغه صحیح وایي درسونه. آی موږ نه نیمګړی پاتې کیږي.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخانی ولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخانی ولې و چې د کارې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پاره ولې وو. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوره نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبین دي او د دوی د بریا هیله لري. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوري ز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسنډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د شلوري ز نړیوالو سیالیو لپاره د نوې لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوې ځوانان هم د لوبډله ته اضافه شوې. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دي غراس پدې ورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم دا شانزیه تکړه چې پدې ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې دروانو سیالیو لکبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق، نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، اسمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حسی ګل عبد ازادي رادیو ته وویل.
د لوبډلې یو ښه کمبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د تګرنشت چې لوبډلې کې شپاغي باندې د بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ چلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیدونکو نومان شیرزاد ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخره کې ډیر زیات په لوبو کې زلیدل دي او هیله ده چې هم داسې چلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وزلیږي. ډیر په صبرانه د لوبو ته پته مې
خو د کرکټ لوبډلې یو شمیر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي رادیو ته وویل.
جان زدن به بازیکنان جوان
هغه لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په هلمند کې ورستیو ورشتونو د یو شمیر کاروانګرو هلی راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالی سخت ځپلی وو او ویره و چې د وچکالی له امله خپل سیمې پرېږدي اوس هلمند دي. د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستیو ورشتونو چک ډمونه له اوبو څخه ډک کړي چې بزګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورشتونو او سیلابونو په ځهم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو د غلطې د یو شمیر بزګرانو هیلي هم را ژوندې کړي دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړي دي، ځکه دا خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ورشتونه روان دي او دغه راز د سیمې چک ډمونه یې هم له اوبو ډک سوي دي او هیله لري چې په دې سره به یې په سیمه کې د اوبو سطح را لوړه سي. د هلمند د دوه شمالي ولسوالۍ اوسیدونکي نوزاد او د موسی کلا اوسیدونکي وای
نو ډیر ښه کامیاب بندونه سو او موږ خوشاله یو او نور هم خوښات د لروز موږ په سش کار ډیر زیاس ولې موږ د داسې وچکلي سره مخ یو چې هغه داسې وچکلي دي چې موږ داسې زپلي شهريانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسان اندي ټول به د مرکزی ولسوالۍ ده خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هله پیدا سوي چې ان شاء الله نور به موږ دلې پات
دا خو نور دې د خدای رحمت او سو د خدای پاک مهرباني ده د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د دې موږ په فصل کې نیوی پساده کومک تاسو موږ ته دا بارانو ورساو یانو برمې وڅولې برمو لاس لکړه برمو د اکثر خلکو وڅولې موږ د لکه مو توکي په دوب کې کمې ده او شادله ما پښین ته به وڅول و راپورته غل بیا وڅسبې نه ده
ل دې سره سره دغه ولایت بزګران بیا هم له وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې پسیمه کې دی د وبو د کنټرول په مخه چکډمونه ورته جوړ کړي دی وای په غسیمو کې چکډمونه جوړ سوي دي هغه اوس له وبو ډک سوي دي او دی راتلونکي ته شهیل لري انجینر عبدالستار بیا وای چې په نوزاد او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چکډمونه شفایل ور کړی دی دی وای دغه چکډمونه اوس مهال 23 لک متر مقابه وب ذخیره کړی دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی دی وای په دې سره د یادی ولسوالۍ کاریزونه بور سره آباد سي
نو دا چې موږ پروش کال په جیمه کې شروع کړل تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړی په دوا په مساکلا په لنډی نه وی کې دي او یو دانه د نوزاد په آباد کې دی دا خو تقریبا د 23 لک متر مکابو بو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا لس کاریز دي
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متر ورښت اړتیاسته خو اوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران شوی دی ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا واتیا سلنه خلکو اقتصادي په کرهڼه او مالداری پورې تړلی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د اسرائیل صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې ترنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیل کړي د سرګندوري داسې وخت کې چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربند ټینګش پر سر خبرې روانې دي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربند په باب موافقه وشي یا ونشي په رفح شهر کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمنځه یوسي د دې موضوع تفصیل واوري
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي دغه شهر ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه نتانیاهو پرون سیشن بو ویل ک د اوربند پر موافقه سره وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبی شهر رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي دب داسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کې دوه لپاره په خبرو بوختي دوی د اسرائیلي یرغمل سوي د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کول مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح شهر ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا تر لاسه کړي ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح شهر کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پیښ شي د اسرائیل صدر اعظم د سرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ له سعودي عربستانه پیل شوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي انتونی بلینکن ویلی چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړنګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي وایي له څو میاشتو وروسته لا هم د مناسبې سرپنا د نشټوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم سختي ورځې تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي خلک استوګنی ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخی مولان دی ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او تر خیمې لاندې ژوند کوي چې وروسته یې اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم، خواشینه ژوند کوو. ورور زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړې شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجې اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونا پرېږدي، خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تېرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک، پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغه زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی.
په کندهار کې دوکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بلابل ډول مالیات نسی ورکولای.
لو هم ځکه است کړل جه زر افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر 4 زر افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګه زی ولاړ دی. وی بولی له هغه کښنی له هغه دغه 1500 افغانی تعویل کړی او جواز د می ونیم سو افغانی تعویل کړی دی او د صفایي د لادروس نجرا کړی هغه دغه یوړل مجر اورو صفایي درکو دا هم تعویل کړي نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښ او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې د رانیولو توان نه لري.
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی، که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور دپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبوره دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دی که دکاندار دی که موږ ځینې تجاران دي. نو زور یا مثال مشکل و دا عامو خلکو ته پیدا کېږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کېږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په 3 کلونو کې د برسي مالیات د دوکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کېږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي، او په دې اړه باندې موږ څو وارې حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ږغ بدرګه کړی دی او رسولی مو دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. د چنن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاري بیروزګاری نوره پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکار خلکو ته کار پیدا شي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې د بهر هیوادو کې د خارج کې د راس خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر سودیم د همدغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکاره خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي. کدل ته ستړي سي کار څو کې دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده، نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استری سي دا به پر دوه خارجان ته تکلیف او زیار کشلی. نو هله مودا د ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په صحیح شکل خپل وظیفه او خپل قانون مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام دی، یو نظر دی، یو وړاندیز دی. هله دا چې زما پیغام خپور
ازادي راډو محترمو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډیر ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډیر لویدلې دي. دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده کچیر دا بند وتړل شي او همکاري وشي تاسو له خوا خبر ورسیږي او هغه وتړي نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو ستاله مو جوړل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له د سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لند خبرونه. نړیوال بانک په افغانستان کې اقتصادي بحران سره د مقابله او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته تلور اتیا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.15 درجې و نن ماسپښین 3 بجې او 3 دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په پاکستان کې 13 اپریل میاشت 143 کسان د ورښتونو توپانونو او تالندو لکه بلمن شوې دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لبخي د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې وایند زهیر احمد بابر ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورښتونو کچه بي ساري و. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي 143 له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. او د امریکا د بندرونو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اور بند وخت دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
لزیارت چې کله اوریبل سی نو نور شهرونو خصوصا کوټل د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د گاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان لڅډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسولیتونه څه دي، په دې اړه مول دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو گاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بے باور او بے اعتماد خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ورورا بکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
څه ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره ورختای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر 1 میلیارډ ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشئی موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سکال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالرو عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا منی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالرو ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونو د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې لپاره ولګولې، او دغه ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې محل نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکي وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي لڅ وخت راهیسه چې خلکو د عمان بوټی ریبلو ته مخه کړي، په ورته وخت کې په ځوانانو کې د خیخي احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نو تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکتار ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوی او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو پر ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې په خپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوی وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3,000 پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال یې بیا 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکي د عمان بوټي درانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان مدد کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان له زیل ده مت سیکم ده هغه جوړه ده. ډېر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده روز موږ روز پر روز وینو ده د نشې د غزي سوې ده په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټای وسم شروع ده یو اسانه لیر ده خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخره دغه بندیدو ته لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړون کې هواده وشته چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټ په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشې مواد په تیر بیا هغه عمان بوټ نیولی چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټی قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2,600 منځنۍ چپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دوه ته پکتو سره ډیری افغانان له معتادو گاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د گاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد گاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو گاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد گاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د گاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د گاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
گاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی گاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم گاونډ. دا گاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کوو، په دې معنی باندې چې کم شی چې د اسلام په دین کې حرام نارواوی او زمونږ دغه گاونډی ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه بنکو. دویم حق د خپل ولی دی، ستا گاونډی څوک دی؟ ورور، تر، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ، د خپل ولی حق ادا کا. او دریم حق د گاونډی توپ، د گاونډی توپ ډیر حقوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مومن نه دی چې د په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او گاونډی وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رضا غسه خلق او عبادت هم نه قبلوي.
د گاونډیتوب ارزښت په کتو سره معتادین څومره د دینی اصول عملی کولای شي؟
دا چې زمونږ په گاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم الله سور کوي او خپل اخلاق هم الله سور کوي، حتی خپل دین هم الله سور کوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو لګاونډي سره به څنګه دی هغه د گاون حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د گاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی لدینه وستلی دي چې دوی د گاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی گاونډیان معمولا لڅډه ول سنځو سره مخ وي.
معتادین خپل گاونډیانو همسایگان ترمنس ډیر بے باور او بے اعتماد خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان د نه ساتي او همیشه دې ته متوجي وي چې دغه انسان خیر خود دن مونږ ته نه رسیږي، چې اوس کم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې کدوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته راشي دغه معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نشي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېر خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باور وکړئ دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د میرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونو یتیمان دي، او دوی هر قسم گناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دې موجودیت یو ستونزه را په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو حتی جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لمړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی د خپل لارې بهتر وګرځي. دوی به توصیه کو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوي وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشئی توکي پلوري د هغوی مخنیوي وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشئی توکي پلوري. که زمونږ استاسو زور پرې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپل ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوې دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوې دي، تر څو دوی حال ته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپل منابرو لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده هم وینو. د دې ترڅنګ زمونږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي په هره برخه د نشئی توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې په لیسو کې په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي، په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې ترڅنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي باید له معتاد گاونډي سره ښه چلند وسی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره مادو د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره مادو د ازرار په اکل خبرې کړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تداوي په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکل خبرې کې د چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعتامي وزارت له طریقه لیا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل هنه دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اړه پوه شي مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرلپسې پر خپله خیټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خیټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دی راولا.
خدای می دی خدر ولی جبار خانه څنګه؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی موشی؟ جوړ په خیر دی؟ خیریت دی؟ رازه دغل د پوری چوکی کینه.
سما ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلومی دی، دومره وخت روسه دی، څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وای لاسی ماچی غاړی ته ځي. زه هم به خرڅ شوم، زه کته تر اغلم کارم نشته. ما ویل که او 5000 افغانۍ پور راکی.
یا راجمال جانا 5000 خو ولا کرا سره وی
په دا دومره لوی مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري.
په هیڅ خو لارم اجمل جانا، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا.
دا
ماهیانو د نیولو چل را وخیا، زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورټ لرې او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لرې، سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورټ سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چاته ونه وایي، په کور کې هم چاته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر اوسو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خیټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خیټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به موخته کې سمخیشه چې د تلاشي نوبه تر ورسید.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې.
څه شی؟ ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې.
ښایسته، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې، خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم.
سمه ده، دا د درځم.
ولې دومره ورختای؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یار په خېټه چې لاس تیرې، نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هر خبره چې وا اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي، سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکار شي.
سما په نس کې خو ایروین دي، او دا ماشینې را باسي، نو خو به دا چې پولیس ته رښتیا وایي کېدای شي چې خوشي مې شي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب، چې رښتیا درته وایم، ما ته خو به څه نه وایي. بیا
وایا څه خبره ده؟
اصلی خبره ده ده چې
سمه خبره وکه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی، او جبار نومېږي.
ورونو، په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
روح کلوائی آئینا زڑ گیا